السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه امید ظهیر مال هرکلی کوم. لومړی اعلان خبرونه. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړه د ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. هخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اساسوالۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هېڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکار مدافعي وکیله منیزا کاکړ وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
د بندیانو خپل د قید موده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوی دي. هاخوا منیزا کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یولسو هیوادونو له یو شکلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د اسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسلیم خبریا شانس راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کاڼو لوبغاړي به په دې ټورنامنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنټ بعد روان میلادي کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستان ای پوزوای د بلوچ بیلتون ماریو مشر گلزار امامی چې په شنبی مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای یې نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې گلزار امام د بلوچستانو د ویلي پوز په نوم دی وی غیر قانوني وسله والی ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوک اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوچ بیلتون پالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوز د اداو په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو د 2022 کال په نومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې گلزار امام له تری تمکیدو وروسته د پاکستان د پوځي استخبارات ادارې ISI په بند کړي او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبریال رسمند جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ ژورنال رسمانی خبریال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکارتا نیبورګ ښار کې نیول شوی و. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو ته قانون د تنفیذ د ځواکونو د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څو راپورونه. د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصي پر کار د بندیز پاوري دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصي کار ته اجازه ورکړي. د دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا وغوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنه کړي نو ښایي دا ټولنه په خپل مرستو بیا غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څنګه خپور کړ شغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو پاستازولي ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلې دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولای سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشر په خپل بیګاني بیان کې د خبرداري هم ورکړې چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
مننه چې تر اوسه سره وې او سم د ازادي راډیو نورې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاک له خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چیرونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي، په خیر راغلي. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري، هغه باندې مور او پلار باندې او همدغه سه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې د ښه شخصیت جوړول لپاره عبادت علي زلي وسی او د دې تزامت وي سر سیس په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي، او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښیږي دوی مثلا که هر رشته سره دوی خوښي هغه باندې ور باندې په جدي شکل سره زده کړي، او دا تعلیم ډیر مهم دی. هغه سه تعلیم سه معیاری بین المللی او وساین لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فائده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره دی اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډیر ښه پوښتنه ده، او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کیږي. همدغه یو په تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهیږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهیږي تقریبا اویا سنه پورته اولادونه ماشومان خصوصا نجونې د تعلیم نه محروم دي، نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر په دې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلي دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند ښه نه، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ دوی فکر هم دای سه څنګه دوی هغه کې خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي، او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کوي دوی په اولادو باندې. اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه بات وخري ته دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي، نو غرمه کله څه کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکی دواړه دوی استالکیاس پدی کېستا او دوی مکلفیات پدی لري مور خپل اس بشراګان ته چی پیدا کیدا ډیر بد دی متاسفانه پیغمبرانو فرمایي سه فقر ډیر بد شي دی فقر د فقر نه د کفر بوی راځي نو دا غلی واقعي مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي دا ډیره بد نظریه ده فقر یعنی باید موږ ومنو
bale یو موضوع فقر سوال مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د ډول ورسیږي خوراک د ډول ورسیږي تربیه ته زده کړی ته زموږ مینه هم تاسو باندې مسولنه لري د دوه کورنۍ پاکله چوي
تاسو خپل خپې کې هر مشکل هر منفی پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري عوامل لري یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد پوت ورزښت او خيګنه او په خواله نه پیګي دوی بشراګان یعنی کدوی خپل تعلیم یافته یي په اساس یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي تعلیم او تحصیل دوی ولري خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي تلاش کوي او زحمت ور باندې باسې دوی هم باید یو شي جوړ سي هغه کورنۍ سي توجه نه کوي دوی خپل نیمګړتیا ده خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوی قال اوس دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو ترقی نشته پکې دا د دې علت سه خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بي توجهي کړای دا یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه بعد معیاري شکل سره دوی بعد وروزي هر رقم کې بعد د وروزي په دې کې یو مشکل نور مسته سي او د مور او پلار هم نشي کوي چې دا کار وکړي په دې کې بعد حکومت ور سره کومک وکړي خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري یعنی اړین دی دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه هدف لپاره مرسته وکړي یعنی کومور په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم خه تعلیمی او د دوی مدیریت خه مدیریتي د دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوای څه هغه وکړي خپل اولادو الته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي څنګه تحصیل کوي څنګه تعلیم کوي دوی باندې روزانه تاثیر استا کنهستا د دوی هم شخصیتی اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته سي او ظرفیت لوړ شي
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ خوانځای دغه کورنۍ ده که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري څومره مسولیت به خوانځای لري
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخر یو کال دوه کال دغه سي هغه مرحله د تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او خوانځي ته زیارت دوی ته تعلیم ته زینو مور او پلار هډي مسولیتونه لري بي سوادي او ادم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات استه یا کلاس یا کاس د تعلیم د اصول او معیارونو کیفیت او د دې د خېګنې لپاره څه چې باندې ونو پیږي دوی په قصه کې نه دي دا مشخصه ده چې موږ ډیر کورنۍ وینو مور او پلار څه کله د ماشومان خېر سیدانم لري توانایي لیاقت خېت نه ولري یو څو کلاس مکتب ته لار سي مور او پلار دوی اولين قیمت کې دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سپه درد خوري نور خلک سو ویلي اسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا یعنی دا ذهنیت دا غسی منفی فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په اخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب باور کی
منصور صاحب تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړی ټوب نه لري لومړی ټوب کار لري چې او څه پیدا د افغانستان په اکثر ورټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلون کې چې غونه ډیر زیان کوي دای له دې عمل چې زده کړی نه دی کړی
په دغه موضوع کې زدا سویلې سم سره دغه ماشومان سره شاقه کارونه کوي دغه خاول مونږ غلري او قوانين لرو یو مونږ می قانون درلو ته قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي او خو تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راضي شاخه کارونه کوي ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نکړي اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي پدې چې دوی حق ضایع کیږي یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشرګان نشي کولای خپل څه چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خو لاندې د دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخره د دوی راتلونکي جوای تباکیږي او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متحد دي په مواد مخدر مواد کې دوی ورور متاسف دي او دوی بشرګان خپل ژوند به خلل لاس اور کړی دی یا لیوانه سي دي یا روحي مشکلات لري یا متحد دي یا بل اخره متاسفانه بيزه استفادې ورنه کیږي جنسي تیری ور باندې کیږي جنسي دورونه ور باندې کیږي دغه نور ډیر مشکلات دي یعنی په دې معنی سره دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی د خلاف دی د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیت ملایمان د جماعتونو او نور خلق څه چې ورور توانایی لري پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي او کلکم رایون کلکم مسؤولون عن رایته یعنی تاسو د یو چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسؤلیت لري دا په دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کالته بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي په دې کې مونږ باید حسول رس کزه یم هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسؤلیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دی ورور دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی مدرسې ته شامل کی او د دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده معنوي او مادي سرمایه ده هغه خیر ورورسي د خپل وطن ته بدد خو خپل ژوند ته بدد خو خپل راتنون کې د دین او وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره مخ کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وک متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی بخیز نشته تقریبا او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بې ځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی حق ورکو دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه نشته متاسفانه
نه bale منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړي کله چې اولاد ته د حق نه ورکول کېږي د کورنۍ لخوا یې هغه ک علت نیستی او ناداری ک علت د کورنۍ بې سوادي یا که هرڅه یا که بې پروايي وي دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته کوم زیان اړولی شي
په دې معنی چې موږ دغه شخصیت کله یو کس غواړو چې تربیه وسی د ولکتوب او د ماشومتوب د دې حالت د کوي سو هر رقم یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دي او دوی کمون پدې کې توجه نکو دا مشخصه ده چې کیدای شي په براتنون کې کیدای په مخدره مواد کې څه متاثر شي یا مثلا کومبل پرتل انساني او اخلاقي اصول نه کومبل وظیفه ځانته انتخابي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد کې دوی ورور عادت پدې کې دغه خپل د دوی موجودیت په کورونا یا په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلاد یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځانته او نور ته ضرر ورسي پدې چې دوی په خې شکل سره او قانوني او اصولي شکل ورور دوی تلار خونه نه ده سوي دوی ته ورور پام نه ده سوي دوی ته اغه نه درسه وایي چې دوی مشخص دوی خپل یعنی پدی یقین ورسي چې د مونږ وظیفه په ژوند کې چی ده دغه روزنه دغه تربیه دغه د دوی باندې زحمت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا د کلونو کلونو کار دی سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه اغه نسخه استفاده وسی مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو یا وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی کده کینه او دوی ته او بو ورنکو یعنی وخوره او خخا مخه د خرابیږي او ژوند د خرابیږي یا وس وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت داده سه ماشومان یعنی ټول باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکو شو دوی اورور هغه هوشي ژوند خراب سي دوی راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخاو کی
یو بل څه تجربه سوي هغه د دې چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیر بیوازلی او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي اگر رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړئ د ډیر بد پایل لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي
دا خو ډیر ښه ده، دا خو یعنی په دې مانا تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس امه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دا په دې مانا دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم سه تجربه خودلی دا مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغل، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو ژوند کې مور او پلار بے سواد دي او اولادونه لکه تاسو ویلي ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلي دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلي کی او دا تطبیق او ورسوي. موږ ډیر داسې خلک لرو، دا تاسو خبر پته سره ده دا داسې واقعیت استه. او بل دا چې هغه کورنۍ چې مثلا دا توانایي لري ژوند ښه د رفاهي حالت ډیر برابر دي، دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت موږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي مشکلات گیر سی او دا نور اخلاقی او قانونی کارونه ډیر کوي. ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خیراتونکو لپاره په کار راشي هغه سره ورته نه دا ورکړي. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکوي، پیسې ورته ورکوي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفوي، څنګه یې مصرفوي، څه لپاره مصرفوي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د انسان خواهشات چې دی دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا د انسان لږ خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجه نیسي دغه اولویت مومي او د خپل په خوخه خلاف د انسانیت او اخلاقو دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچی کوي، یعنی اضافه مصرفوي، یعنی زی مثلا سګرستی کی یا بل ورس چرسی کی یا همداسې قراقره مخ کوي، مواد مخدر ته همدغه سه نور جرایم ته، یا بلاخره یو ورځ راځي چې دده دې پوزای سه د لارسې مکتب وایي یا درس وایي یا خپل مکلفیت او د لکه کارخانګي او دغه نور کارونه سه د مسؤلیت په کور کې دی، د باندې دی، دغه ورنه پاتې کیږي او مخ دغه کارونه کوي چې لکه دوی فکر کوي چې دغه ژوند دی، نو دغه اسانتیاوي دي، دغه شخصیت دی. متاسفانه دغه سه منفي فکر لري، یا وخت ورته وګوري چې د دینه پرپراته د دې چې د دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ شي، د دینه متاسفانه یو داسې شی جوړیږي چې یو ورځ ویني په بندیخانه کې، د یو ورځ ویني په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وي دي، او ژوند هم تباه ده، د مور او پلار هم ژوند تباه ده. دغه سوال ډیر ښه سوال وو، او دغه واقعیتونه موږ لرو خپل ټولنه کې.
څنګه به وکولای شو چې په لږو امکاناتو، چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري، په لږو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور او پلار لري هغه ورته ادا کړي، تر څو کومې منفي پایلې چې خپرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نه شي.
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لویه پروژه ده، لویه زحمت لري، لویه هستی غواړي، او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی فدی کې، یعنی یواز کورنۍ نشي کوي چې دغه خپل زه مثلا د سال در کوم د خپل درې ماشومان لرم، ما ولي سهاري دوی مکتب ته لاله، سکه دوی مکتب ته زی خو د ما توان دم دومره اوس ما وکول سم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم، او دغه نور دغه دوه 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 ما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت او باسي، دوی باندې د توجه کی، دوی باندې د خدمت درس وای، او دغه استادان ته دوی ته درس ورکړي، دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی سه دوی سونه توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي. یعنی یوازې نکیږي چې مثلا هغه کورنۍ سه کم امکانات لري او اراده ولري، چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې، دوی په اراده په مقابل کې نور نه هادونه باید اراده ولري، دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای سو خپل اهداف ته ورسیږو، مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو، او مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو، دغه سم کولای شو.
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی، اولادونو کله نه کله البته ډيري غختنی کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي، که تاسو خپل تجربه سره ته وایې.
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی، او بل دا چې پدی کې اغه خصنا غمور پولار سره سواد لري، د دوی نه یو هيله لرم، او هيله دا چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په موارد کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې، یعنی په ژوند په خبر برابرول، یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو، د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی. د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي، دا به شرګان ضروریږي. یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکوي، یعنی افراط او تفریط کوي په خپل اولادو باندې، دغه افراط او تفریط کله مخه ونیول سي او دوی وو پوسی پدې مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا د کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسا یا لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي او دوی که د بې ځایه غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیرته چکر لاړ سي یا فون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بې ځایه غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار سي دوی باندې دوی ته متقاعد کی شو ورته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی کی او دوی په دې یقین ورسوي دوی پوسي او مور او پلار درکې سي مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه فکر کوم ډیر خالق نه لري دغه علت دی چې کله اولادونه غسي مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور او پلار نه زیه او دغه علت په دې د متاسفانه مور او پلار منزوي کیږي په ژوند کې دوی مایوس وي او خپل اولاد نه ناراضه وي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاړ پرته کوم خې ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره ای بیچارگی بی احترامی دغه سیالات مونږ مخامخ کیږو او د دینه سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیدا د مور او پلار حق شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایلو ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې که بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي، یعنی په دې معنا چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بے معنا ده او ارزښ نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږو سی یو نیم خلک سی اواد دین په تلې دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په خې اسایل نه لري او متاسفانه خې افراطی خوونه لري، یعنی د فکر فتواګانی ورکې سي د خلکو ژوند تبا کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسې نه دي، بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پختنې گزارش او وروسته هغه وشي، دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلیسي، زه چې فکر کوم دا هغه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. زه فکر کوم
بله ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو په اړه خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. تربیه خې چارې پرزې کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، د ازادي ملما دی زنګړي پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګا د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند، ستاسو د پیدایښ، د زی او همدارنګا ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوسته دی او عملته د دې سبس محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د ښوونځي نه ویره پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي، د ماشومتوب د خاطرونه وایي، نمړې زل چا خوانځي ته بوتلای
ز په هغه د اول نه تدریم صنف پوري په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې وبخي د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز زکری کړی بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زکری وکړی او په دې دواړو ځایو کې ډیره اوږده لار و هر ورځ سهار مو وخت پاتېدلو ژمی کې بل زر ساړم وو لار کې به مو ورونه بلول چې ځان ګرم کو بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چتلو هر ورځ مو د هرې خوانه لار وهله نور په مکتب کې نو سنفونو کې ملګري او دوستانو لوبي او درسونه او ښه خاطرې لرم تشکر
ډاکټر صاحب قدم راته وي د هغه د خونځي د دوري یا پټولې کې د مکتب د دوري ملګر سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي اوس هم د مکتب د دوري کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي
ډیر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم سم فایختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري او اشنایانو په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو د راتک الحمدلله ډیر وو ډیره خوشاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېرې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو رئیسان شو قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړي دي اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي ساسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې کله تاسو وړاندې هم ساسي کورنۍ روښانه فکر و
زما د خبره چې کوم زما په استله یو مور و معنا دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو یعنی دوی خورګانې او نه ورونه او تمام یې لوړ زده کړې کړي دي اما د ډاکټرا تر کچې پورې زو زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې ناغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو دو ورونه می شهیدان شوی دی الله تعالی دی ده تمام عمر سره او بهی او خورګانی مشره خور خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو مناسب خوندان او وسم یو دوشته ته د مشره خور هغه او بیا نو د کشری خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا 2.5 سوه په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتماً د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات وو پلار ډېره هڅه کړې کومور او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خوندورونو علاوه مور ډېر رول درلود ک پلار
مور می درسونه نو لوستلی خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي ما په یاد دي زمنګ په کلی کې منګه د خیاطي ماشين درلود مور په می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګاندل او دا یو د اختر کې به زمونږ په کور کې قطار ولاړو چا به یاګان اګی راوړل یو چا به یاګان توپه راوړل اما نور پر یاګان ډول باندې به خلکو ته کالی ګاندل په چار دی منطقه کې مطمئنن زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی و به کی وفات کړی دی او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر هغه اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر راوړ د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره احساس ده بے پلار کول اگر چې ماما گانو نور کاکا گانو اچھا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو نو خاص هڅه او خاص توجه او د تمام ورونو نه کچیرته می غلط کړی نی پلار ز دوست لرم الله تعالی د تمام مر سره او بخي نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب د لوړو زده کړو په اړه مرته وای تاسو ولي تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و او د هڅې داسې وکړې شي په وطن کې د سولې لپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي دا وسیله کېدل او دا جوه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدل چې څوک به راته څنګه ضرر ورسي په دې چې د دې سیاسي عذابو د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ضرر خو لکه په خوا چې هغه ته داس یو حالت راغله او چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چې هغه د پانتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پښواکو خدای دی وبخي د معاون د دې اتحادی او په مختلفو مناسبتو کې د تمام عذاب او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چې د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړ شي چې داغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا او نه روس ته شي نه امریکا ته شي نه بل چاته شي یو معتدل لار غوړه کی چې متاسفانه دا په ډیر ځلی د ته په اصطلاح د قبول وړ نه و دا مختلف جو شو خو ته نو د دې لار نه لږ زره متاثر شو یا استو سره د چې موږ د مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزو زما ورور وو او هغه ته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغه څلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګری واشنایان یو شل نفره پنځه ویش نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې او بکی لک وفی الله سمی لک یا هادی ہدایت معاون دلوی سان والا او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسه او نور داسې ملګری او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دی خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګری او دوستان وو چې تر ډیره حده پورې کوم مشکل اساسي یار اما خبره ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشه هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه دا وایي خانه پوري کړه نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه ځه په مخه دی ښه نو بیا زه درته زنګ وهم بس یوه هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې پلار خو مې لږ دراوستېله و پاڅېده لاړ مونځتل او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې ما وویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط یې کاملا متفاوت هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه و چې زه باید ښځه وکړم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ته د دې 50 نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل نیمایي پاتې کېدل په دې نیمایي علت دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال 0 کال تحصیلات 9 میاشتې مې وو ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې نو په 2 کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خانه اوارد یې واخیسته اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم سبت او راجستر شوم
دلته
چکسلواکیا کې دا رسمي ترجمان د سبت او راجستر د ستاسو سوال میډیا دن دی وسته د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما پر رسمی اسناد کې به چې محاکم او نور مراجع او ترجمه کوله دا سند بر رسمی پیژندل کېده. د دې خبرې معنی دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفر پته وویشت خارو کې ژوند کوو دیش نپاره څلوېښت نپاره دی اکثر په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغان ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د الکو د اجلی خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا تبل څنګه کیږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کال پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدیږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس مایان عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وایي نه هغه خبره حل ده، بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو. ناسته ولاړه او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی، ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې. زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی. وایي بس دا خو ښه خبر ده. ما ویل بس چې ښه خبر ده، بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده. او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلي ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دی وبخی د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه ډاکټر را وړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته ور. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر. دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلده چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورس فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چیرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو سل شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه، چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به محکمه ته ورکو، به محکمه دغه په اساس باندې حکم کوو، دغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی چستگی میش پټی بخوبونو کی رازی چستگی میش پټی بخوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی یو سوق وای هم زولوتا
چایم یو سوفوی هم زولوتا مایل نچی پچایم پرهیش گیوانو می پشیرونو کی رازی پرهیش گیوانو می پشیرونو کی رازی چستگی میش پٹی بخوبونو کی رازی چستگی میش پٹی بخوبونو کی رازی کیا اوچا باندی مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو